دا مشال اړیو په یو بل خبرونه کې زګل اعز او منجید بابر تاسو ته هر کله وایو دا وخت په پیښور کې د سحر لس بجې دی. په خبرونه کې د قبایلی علاقو خیبر پختونخوا او پاکستان په اړه د رپورټونو شننو او تبصرو ترڅنګ د خبرونه په دویمه نمای کې دوه اونیزې خبرونه پرورولي او د سولې په لور هم درخورو. خو لومړی د دې سات تازه خبرونه له مجید بابر اورو.
وزیر اعلی محمود خان وایي چې د تیلو او ګیس همدن بعد سودی په طرحه لګوي. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو کې د برخې اخیستو لپاره به اشرف غنی او عبدالله عبدالله نن نومونه ثبتوي. ولسمشر ټرمپ په امریکا کې غیر قانوني تارکینی وطن ته د عارضي تحفظ ورکولو وړاندیز کړی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان وایي چې په صوبه کې د تیلو او ګیس او آمدن بعد د صوبې په پرمختګ لګوي. د وزیر اعلی هوس نه خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې محمود خان دا خبره تیر ورځ د توانایي په اړه جوړ شوې د یوې غونډې د مشرۍ پر مهال کړې او زیاته کړې ده چې په صوبه کې بعد د تیلو او ګیس په شعبه کې د سرمایه کاری لپاره سازګار ماحول برابروي. خو بلخوا په صوبایي اسمبلۍ کې د کرک ضلع نه د متحده مجلس عمل غړي میاں نثار ګل کاکا خیل ویلي چې د تیلو او ګیس ګټه مقامی خلکو ته نه ورکول کیږي.
کرک نه 48,000 بیرل روزانه تیل وزي یو میا 400 ایم ایم سی ډی دا ګیس وزي چې دا د موږ خبره وختونه د خپل څومره ګیس استعمالي کې ډېر زیات دي. خو دې مزه در کوار ډیویژن او د تر خلکو کم شته. نو 2013 نه 2018 پورې صوبایي حکومت کوار ډیویژن د 5,034 کروڑ روپۍ هم کمې ورکړي دي او د کال تقریبا 2,040 کروڑ روپۍ هم کمې ورکړي.
په دغه غونډه کې په کرک ضلع کې د تیلو د صفا کولو د یوې کارخانې لګولو او مقامی خلکو ته د سلندرو په دریا د ګیس ورکولو د منصوبې هم جاج واخیستې شو. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې د یو کال تیرېدو باوجود د دوی غوښتنې نه دي حل شوي. تېره ورځ د مشال ریډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې د غورځنګ مشر منظور پښتین وویل چې تر کومې د دوی غوښتنې پوره شوي نه وي خپل پوره من جدوجهد به جاري ساتي.
په دې یو کال سه کسام زموږ غوښتنې پوره شوې نه دي. خو پی ټی ایم هم تر اوسه پر اعلاناس نه دی خپل چې څومره جدوجه دی هغه جاری ساتي هم او دوی لا پرمختګ هم کوي. زموږ چې کومه مسله په غوښ اول مسله در افغانور به هغه تر اوسه پر نه شو حال.
د منظور پښتین په خبره نن به په کراچۍ کې د نقیب محسود د وړومبي تلین په مناسبت جلسه کیږي او د هغه ترڅنګ ځینې نور مشران به د شمالي وزیرستان خیسوري سیمې ته لاریون کوي. بلخوا د پاکستان پوځ او حکومتي چارواکي وایي چې د غورځنګ ډېرې غوښتنې منلي او حل کړي. تیر ورځ په اسلام آباد کې د خبریالانو اتحادیې د یو شخصي ټلویزیون نه په جبري توګه د خبریالانو د نوکری او د ختمولو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې. مشال ریډیو سره په خبرو کې د راول پنډا او اسلام آباد د خبریالانو د اتحادیې مشر مبارک زیب د دې مظاهرې په اړه وویل.
ایکسپریس نه چې زموږ سره ملګری دي هغه ته دا میسج ورکړی چې د منیجمنت له طرفه چې تاسو ریزاین وکړئ په بلانک پیپر باندې پاکي دا ولیکي چې زمونږ کورنی مسایل داسې دي دا وی په وجه مونږ ریزاین ورکو. دا خو د ملک د قوانینو هم خلاف ورځي دا د لیبر لاز هم خلاف ورځي دا چې ورکر ته داسې نشي باره کولای.
د تیر کال راهیسې د پاکستان یو شمیر شخصي ټلویزیونونه ګڼ شمیر خبریالان وستل شوي دي. خو بلخوا د خبري ادارو مالکان دریز لري چې د حکومت لخوا ورته د اشتهاراتو په ورکولو کې د کمی له وجې مالي مشکلاتو سره مخ دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. تیر ورځ امنیتي ځواکونو د لسو کالو د بندیز نه پس د خیبر قبایلی ضلع د باړي د خبریالانو مرکز ځایي خبریالانو ته وسپارلو. یاد پریس کلب په سیمه کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو او نامنیو له کبله تړل شوی و او پکې صحافتي هلې ځلې نه کېدې. د یاد پریس کلب مشر خیالمت شاه اپریدي مشال ریډیو ته وویل چې تیرو لسو کالو کې د قبایلي ضلعو سره تعلق لرونکو خبریالانو په سختو حالاتو کې خپلې صحافتي ذمهوارۍ ترسره کړې. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله به نن له خپلو دوو مرستیالانو سره د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د کاندیدانو په توګه نوم لیکنه وکړي. د انتخاباتو کمیشن یو کمیشنر او ویان سید حفیظالله هاشمی پرون مشال ریډیو ته وویل چې تر دې دمه د کاندیدانو نوم لیکنه ښه مخته تللې. په وروستۍ ورځ هم دوی نوملیکنه ترسره کړې. ولسمشر غنی ته یو نږدې کس مشال ریډیو ته پرون شپه تایید کړه چې امرالله صالح د لومړي مرستیال او سرور دانش د دویم مرستیال په توګه له ښاغلي غنی سره ولاړ دي. امرالله صالح د شنبې په ورځ د کورنیو چارو د وزارت له سرپرستۍ استعفا وکړه، خو له ولسمشر غنی سره د انتخاباتي ټیم برخه شي. امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ مکسیکو سره په پوله د دیوال جوړولو او د یوې میاشتنا د حکومتي چارو د بندیز ختمولو په بدل کې په عارضي توګه غیر قانوني تارکین وطن ته د تحفظ ورکولو وړاندیز کړی، خو بل خوا ښکاري داسې چې د ډیموکریټ ګوند یو شمېر مشرانو د ولسمشر ټرمپ دا وړاندیز رد کړی دی. د ډیموکریټ ګوند سره تعلق لرونکي د ایوان نمایندګان سپیکر نینسی پلوسی تېره ورځ د ټرمپ لخوا دا وړاندیز رد کړی دی او ویلي دي چې دا هم هغسې یو وړاندیز دی چې د دې نه مخکې هم کړی وو، او زیاتوي چې د دې وړاندیزونو ترشا نیک نیتی نشته. په مکسیکو کې د تیلو د یو پایپلاین چاودنې لږ تر لږه شپږ شپېته تنه وژلي او په لسګونو نورې ټپیان کړي دي. دا پیښه پرون په هیدالګو صوبه کې وشوه. صوبایي ګورنر عمر فیاض وویل چې د مکسیکو سیټي د شمال په نږدې 15 کیلومتره کې خلکو له پایپلاین څخه تیل غلا کول چې چاودنه پکې وشوه. او رښتیا خبر دا چې پرون پاکستان په لومړۍ ورځنۍ لوبه کې جنوبي افریقا ته په 5 وکټو ماتې ورکړه. جنوبي افریقا پاکستان ته ګټلو لپاره د 278 رنزونو هدف ورکړی و چې په اخیری ور کې ترلاسه کړو. د دواړو ټیمونو ترمنځ دویمه ورځنۍ لوبه به د جنوري په 2 په سینچورین کې کیږي. تر دې مخکې جنوبي افریقا په ټیسټ سیریز کې پاکستان ته شکست ورکړی و. د مشال خبرونو پای.
کدمر نورکو خبرونه مو د مشال اړینه واوریدل چې مجید بابر او وړاندې کول کچره سره روانه غړي تر پای پاتې شي. نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري. دا خبر پښتونخوا حکومت وایي د دې صوبې ګیس او تیل به د جدید ټکنالوژۍ په مرسته راوباسي او ګټه به یې د دې صوبې د پرمختیا لپاره استعمالوي، خو مقامي مشران وایي مثبت جواب نه دی ویل شوی، خو دوی به خپل آئینی مبارزه جاری ساتي.
مسئلے زمون دو نتی لا حل شوی لژ او بشپ دا وشو د خلقو داغه مسئلے او د دنیا هر کونجی ته ورزری پرې مسئلہ باندې یو مضبوط چتو جهت جاری شو.
د خیبر قبایلی ضلع باڑی خبریالانو مرکز یا پریس کلب 4 صحافیانو ته وسپارل شو. مقامی خبریالان خوشاله دي خو غوښتنی هم لري.
دل تمول دی او بو دی بیژن کول دی وسرا دی ټول نغاټ مسله د صحافیونو پر کدو اغا دی انټرنیټ تو دلتا چدای انټرنیټ ایکسچینج چدای اغا په مکمله توګه باندې حالات کی چدای متاثر شو دی.
څخ پرونی په دوی مینوای کی 219 پروګرامونه رورولي او د سولې په لور هم لرو. شنن او تفسیر هم در خبرو د مشال رادیو سره سي. کدرمنوندونکو تاسو د مشال اړیو د سهار لسو بجو خبرونه ته غوږی. د خبر پختونخوا حکومت وایي د دې صوبې ګیس او تیل به د جدید ټکنالوژۍ په مرسته راوباسي او ګټه به یې د صوبې د پرمختیا او نورو کارونو لپاره استعمالوي، خو اپوزیشن ګوندونه وایي چې له کومو سیمو چې ګیس او تیل راویستل کیږي د هغه سیمو خلکو ته نه یوازې دا چې دغه ګیس استعمالولو سهولت نشته، بلکې د دې له ګټې هم بې برخې دي. په دې اړه نور تفصیل درته منوښه وړاندې کوي.
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي په دې صوبه کې به د ګیس او تیلو د رایستلو لپاره جدید ټکنالوژي استعمالوي او د دې آمدن به د صوبې په پرمختګ لګوي. بیګا د وزیر اعلی له دفتره مشال ریډیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې راغلی چې د خالی په ورځ د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ د اعلی پای په یو غونډه کې نوموړي د ګیس او تیلو د ادارې په کارکردګۍ د تسلۍ څرګندونه وکړه او یاد ادارې ته یې د هر ډول سهولتونو ورکولو ډاډ ورکړ، خو اپوزیشن ګوندونه وایي د ګیس او تیلو ګټې ځایي خلکو ته نه ورکول کیږي. په صوبایي اسمبلی کې د متحده مجلس عمل د کرک ضلع غړی بیا نثارګل کاکا خیل وای په هر فورم یې د خپل حق لپاره غږ پورته کړ، خو لا هم بریالي نشول. دی وای
صرف د کرک نه 48,000 بیرل روزانه تیلوزی یومیا او سره 400 MMCB دا گیس سوزی چې دا د خیبر پختونخوا د خپل څومره گیس استعمالېږي ډېر زیات دی او تقریبا 1200 ټن پر ډے ایل پی جی وزي. دا د مفتي دا د سبي دي خو دې مزې د کوار ډویژن او د کره خلکو کم شته دی. نو 2013-2018 پورې صوبائی حکومت کوار ډویژن د 5,34 کروڑ روپۍ هم کمې ورکړې دي او دغه کال تقریبا 2,40 کروڑ روپۍ هم کمې ورکړې. نو موږ مجبور شولو جرګې مو موکړلې اخری یانه بلې کور ته لاړلو. نو موږ د امید سره چې شونتلا د لږه مو فیور کې فیصله کړي.
میانې سرګل زیاتوي د ګیس او تیلو ایستلو له وجې په سیمه کې چاپیریال خراب شوی او ناروغۍ زیاتې شوې دي. دا راز له کوهاټا د صوبایي اسمبلی آزاد غړی امجد خان افریدی وای حکومت ورسره په دې منصوبو کې ځایي خلکو ته د روزګار ورکولو وعده هم کړې وې خو عملي نشوي. نوموړي هم دا راز وویل
وفاقی حکومت دے 10 جنوری وی مو 2,41 کروڑ روپے دے کال نہ روکے صوبے تا 25,000 روپے تیل کال ہو گلی دے مو تا 2,41 کروڑ روپے دے کال نہ روکے دے تا تو سوچو کو دا واس تو سوچو چات کو کہ آیا دا دے کینا دے گوز دے فوم چ کوم دا تیل گیس وزی دے بولے دے گوز نو حق نہیں سر خو مو بیام دے صوبائی حکومت سرا میرا بنی وکلا چې بجټ پېښ کړو ته موږ کو کني کومه دا کوشش وې یمو د صوبایي حکومت بدنامي غوښتلې. نو موږ هغه ځکه بجټ اجلاس کې ویته ویلې چې دا پیسې فریز دي له هغه تاسو دا بجټ چې کوم پېښ کو دام نه شو پېښ کولې.
امجد خان افریدی زیاتوی وزیر اعلی محمود خان ورسره وعده کړی دا چې کوهاټ ډیویژن ته به ډیر زر د ګیس او تیلو د ګټې برخه ورکړل شي خو کدا سی ونشي نو له یادو سیمو د صوبایي اسمبلی غړي به په ګډه د راتلونکو لپاره لای عمل جوړوي.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
رورولي
په لسنی مو بجو
د سولې پلور
په پاوکم یو لس بجو
پرګنې
په دولسنی مو بجو
ټولنا او سغدریزی
په پاوکم یو بجا
د مسافرو خبرونه
په یو بجا
حجرا
په دوو بجو
هارون بچا هنری غړي
په دونی مو بجو
د مشال مرکه
په درینی مو بجو
ستونزه او سرکار
په سلورنی مو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم پینځو بجو.
مشال لري تاسو غواکې کډمونو دغه د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین وای چې په تیر یو کال کې د دوی غوښتنو ته مثبت جواب نه دی ویل شوی خو دوی به خپل آئینی مبارزه او هلې ځلې جاری ساتي. نوموړی وای الوی لسته راوړنې یې د خپل حق لپاره غږ پورته کول نړیوالو ته خپل حالات خبرول او د ولس له زړونو ویره ختمول دي. له نوموړي سره امشا زمي مرکه کړې او په لومړي سر کې ورسخه پوښتلې چې نن د پاکستان په کومو ایوانونو کی پکم زاینو کی ولسی غونډی لري د په جواب کې وای
نن په کراچۍ شي جلسه هم دا او نن مونږ زو دوی وزیرستان ته چې د خیسور علاقه کې حالت یو ماشوم ویډیو جوړه د څرګښ دی وای چې زما پلار او ورور درې میاشتې اول فوجان یوړل او دا غوړل نه پس هر ورځ فوجان راځي زمونږ په کور په منځ سره نن ورځي بیا وای مونږ ته کټو راوړی بلشتونه راوړی او بیا هلته ټول ورځ د کور په منځ سره تښینی. نو دغه دنه د زمونږ د عزتونه په مالی د زمونږ د چاردوري او د زمونږ د څادر د دغې بې عزتۍ له دغه ویډیو چې څوک وویني ډېره دردناکه ویډیو ده. سړی زړه وسوي چې زمونږ وطن څه شي ته پاتې شو. نو دغه حواله سره مونږ څه وکړه زه به خپل هم ځم او نا پولیسان ایمنه به هم وی را سره او نور ملګری دي دا به هم نور چې کوم شان دی پی ټی ایم هغه مو کراچۍ جلسه ته لږ دي زه او یو د نور کسان بدریلی په شکل څه ده بنو نه زه نا وزیرستان په طرف باندې د خیسور علاقې ته نا وزیرستان ټول ول سال تر روان دی هلته به موږ ونه کوو مشوره به کوو به فیصله کوو چې تر څه کول دي.
پښتون ژغورنې غورځنګ چې د مسعود ژغورنې غورځنګ په نامه پایل سو جنوري پر شپږشتمه باندې تیر کال دغه یو کال پوره سو ستاسو بیلابیل غشتنې وي په دا یو کال کې غورځنګ څه لاسته راوړنې ولرلې یا کومې غشتنو د پاره چې دغه غورځنګ جوړ شوی وو یا مبارزه پیل کړې وه هغه غشتنې تر کومه ځای پورې حل شوې؟
په دې یو کال چې قسم زمون غشتنې پوره شوی نه دي خو پی ټی ایم هم تر اوسه پر اعلاناس نه دی خپل چې څومره جدوجهد دی هغه جاری ساتي هم او دوی لا پرمختګ هم کوي. زموږ چې کومه مسلی په غږ شاول مسله در افغانور به هغه تر اوسه پرې نه شوه حال او چې هغه پکا ورکړي هغه څلور نیم سوه پښتنو قاتل دی. زموږ دوه چې کومه مطالبه وه هغه د غپ ور سره وه یعنی یو ټروت اینډ ریکنسیلیشن کمیشن دی جوړ شي چې دلته څومره ایکسټرا جوډیشل کلینک شو دی چې هغې پته ولګېږي چې دا چا و څنګه و هغه هم لاندې جوړ شوی. زموږ د میسنګ پرسنز مطالبه وه او هغه څه خلک راغلي دي یعنی کورونو ته خو هم غیر قانوني طریقه باندې راغلي دي یعنی تر زرو پورې کسان او په زرګونو کسان اوس هم راورک دي. زمونږ بله مطالبه وه چې یعنی په عام ولس چې تشدد نتیجه کرپي لګول بې ځایه نو دغه کارونه هم دوی لا نه دي بند کړي. دا لینډ ماینز والا مسله وه تر اوسه پورې هغه لینډ ماینز والا مسله هم دا چلیږي. مسلې زمونږ نه دي لا حل شوي لږ او پیشرف دا وشو چې د خلکو دغه مسله اوس د دنیا هر کونجي ته ورسېدلې. په دې مسله باندې یو مضبوط جدوجهد جاری شو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون چې مشال راډیو سره ځانګړې مرکه کوله. مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه. اسلام آباد په اسلام آباد کې خبریالانو د خپلو حقونو لپاره احتجاجي مظاهرې پر وخت رسنیو له مالکانو غوښتنه کړې چې په غیر قانوني توګه دي کارکوونکي له ادارو نه وباسي. خبریالانو پرون په اسلام آباد کې یوه احتجاجي مظاهره هم وکړه خو د رسنیو مالکان وایي له حکومت کم اشتهارات ملاوي کې ځکه مجبور دي چې کارکوونکو شمیره کم کړي. بلخوا وفاقي حکومت وایي مطبوعاتو ادارو ته اشتهارات ورکول لپاره یو نوې پالیسي جوړوي. پر دې موضوع نور تفصیل احمد الله راکوي.
دراول پنڈی او اسلام آباد خبریالانو تنظیم آر آئی یو جے د یو شخصی ٹیلی ویژن ایکسپریس ٹی وی مخ ته د مظاهره تابعیا کړی و او د یاد ٹیلی ویژن له مالکانو څخه یو غوښتل چې په جبري توګه د کارکونکو له نوکرو نه لری کوي. د آر آئی یو جے مشر مبارک زیب مشال ریډیو ته وویل چې یاد ٹی وی چینل یو څو میاشتې وړاندې هم خپل ځنې کارکونکو نه صرف په جبري توګه د نوکرو څخه لری کړی وو بلکې پر وخت تنخواګانې هم نه ورکوي. نو د مظاهره د لارې د رسنیو مالکانو ته پیغام ورکوي چې خپل کارکونکو سره دی آخری دریو میاشتو کې په اسلام آباد کې خبریالانو د ایکسپریس ٹی وی جیو ٹی وی ڈان ٹی وی کیپیٹل ٹی وی او بول ٹی وی په شمول د ځنې نورو چینلونو مخې ته مظاهره کړې وې او غوښتنه یې کوله چې د رسنیو مالکان دې نه صرف خپلو کارکوونکو ته پر وخت تنخواګانې ورکوي بلکې په جبري توګه دې د نوکریو څخه د لرې کولو نه ډډه وکړي. بلخوا د رسنیو مالکان دریز لري چې د موجوده حکومت لخوا ورته ډیر کم اشتهارات ملاویږي نو په خساره کې روان دي او نشي کولای چې په زیات شمیر کې کارکوونکو ته تنخواګانې ورکړي نو ځکه ملازمین د نوکرو څخه لرې کوي. په مظاهره کې موجود د هزاره خبریالانو تنظیم سیکرټری جنرال لقمان شاه وایي که د رسنیو مالکانو په جبري توګه خپل کارکوونکو د نوکریو نه لری کولو لړۍ و ندروله نو خپل مظاهرو ته به دوام ورکوي.
زمونږ ټول میډیا تنظیمونه نېشنل پریس کلب پی ایف یو جے آر ای یو جے ایف نیٹ ټول د دې سره موږ د تمرګری جوړ کړی یو. د دې لپاره موږ قانوني جنگ بم کوو عدالتونو دروازې ته موږ جوړو او پارلیمنت مخکې به احتجاج کوو.
د تیرې نه یا سه شنبه په ورځ د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر فواد چودري په کراچۍ کې مطبوعاتو ته ویلي وو چې د رسنیو مالکانو به دریز لرلو چې د اشتهاراتو په مد کې د حکومت په ذمه پاتې پیسې ورته نه دی ورکړی شوی نو ځکه کارکوونکي له نوکریو څخه لری کوي. حکومت په فوري توګه 50 کروڑ روپۍ د یادو ادارو مالکانو ته ورکړي چې خپل کارکوونکو ته پر وخت تنخواګانې ورکولو سره سره دوی د نوکرو څخه هم نه لری کوي خو دې باوجود د مالکانو په پالیسو کې څه بدلون رانغلې. د فواد چودري په وینا چې حکومت مطبوعاتي ادارو ته اشتهارات ورکولو لپاره یو نوې پالیسي جوړوي چې تر مخه به هغه ادارو ته اشتهارات ورکوي کوم چې پر وخت خپل کارکوونکو ته تنخواګانې ورکولو سره سره د مزدورانو د قانون خیال ساتي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. درنودونکو د خیبر قبایلي ضلع باړې خبریالانو مرکز یا پریس کلب چارې صحافیانو ته وسپارل شوې. په سیمه کې د فوجي عملیاتو له وجې له تیرو لسو کلونو راهیسې پریس کلب شړ پروت و. نور تفصیل فرحات چینواری راکوي.
د خیبر قبایلی ضلع باړې پرس کلب خواوشا لس کاله پس خلاص کړل شو. دغه پرس کلب امنیتي ځواکونو او انتظامی چارواکو خبریالانو ته حواله کړ. دلته د وسلوالو پر ضد د عملیاتو جګړو له امله صحافتي هلې ضلع ودرېدلې وې، خو اوس پکې خبري غونډې بیا شروع شوې. د باړې پرس کلب صدر خیالمت شاه اپریدی مشال ریډیو ته وایي چې د تیرې بدامنۍ په وخت خبریالان د سخت تکلیف سره مخ خپل خپل کاری جاری ساتلای.
په 2009 کې بیا موږ چې څومره ملګری دي صافیون دي دا شفت شو پېښور لا څوک په کمزې کې بندوبسي لا کوله لړل، او الته کې غریبونو یو ځنا چې کم ریپورتینګ کولو په دا ریډ زون کې بیا پاغه کې موږ ډېر مرګري چې کم دای په دا هغه کې لکه محبوب شاه شهید شو، نصر الله شهید شو، هم داسې چې کم دای د موږ نور مرګري په نورې جنسو کې په قبایلي جنسو کې هغه باندې بمی پېښې وشوې. نو دغسې موږ مرګري د منځه یوړل. بیا دغه مرګریو ډېر په احتیاط سره تر نن وخت پورې الحمدلله موږ مرګریو حوصله نه بیللی او هغه کوي لګیا دي په دای لوکا کې ریپورټینګ کوي لیکل کوي.
د باډي یو بل خبریال علي اختر اپریدای وای
چې دلته موږ کوم بنیادی کم ضرورت دی هغه دی بجلی او دی اوبو دی. دلته موږ دی اوبو دی بجلی نشتواله دی وسره دی ټول نه غټه مسله د صحافیونو لپاره چې دوه هغه دی انټرنیټ ته دلته چې دی انټرنیټ ایکسچینج دی هغه په مکمله توګه بندې په تیر شوي حال بادو حالاتو کې چې دی متاثره شوی دی. نو موږ له چونکې صحافیون یو دی موږ ټول کور چې دی هغه دی نیټ سره دی موږ دی بجلی سره دی، نو موږ له دغو دوه شیانو انتهایی ضرورت دی.
د باډي او زیتن دولت خان پردی وای دغه پرس کلب د سیمې د خلکو په بیا بحالۍ کې خ رول لوبوي.
ډېر زیات نقصانات شوي دي، په تعلیم کې هم شوي دي، په صحت په والی سره هم شوي دي، کاروبار هم تباه شوی دی، د خلکو کورونه مړنګ شوي دي. ځکه چې د دغو په ذریعه باندې به چې کم دي څومره چې متعلق افسران دي مشران دي کاغه سیاسي مشران دي کاغه بیوروکریټس دي هغه به د دغو خلکو د اواز ورسي، او څومره چې ستونزې دي هغه به ډېره په ښه طریقه باندې د دغو په کوشش باندې د دغو په ذریعه باندې هغه ورسي او د دغو به چې کم دی د حل کولو کوشش وکړی شي.
چارواکي وایي په باډه کې په مرحله وار توګه ولسی ادارې بیا نستل کیږي او یو شمیر پرمختیایي کارونه پکې روان دي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
د خیبر قبایلی ضلع د صحافیانو خبرې تاسو واورېدې چې خوشاله دي او پرس کلب ته واپس لاړ. هم د کورمی قبایلی ضلع ته ځو. د قبایلی ضلع کورمی اوسیدونکو شکایت کوي چې په سیمه کې د لنګوشو کورونو په اړه سروې ناسمه ده. د دوی په خبره په سروې کې هغه کورونه شامل نه دي چې له قدرتي آفتونو له وجې زیانمن شوي. دوی له انتظامی غوښتنه کوي چې په سروې کې دغه کورونه شامل کړي. خو د کورمی انتظامی چارواکي وایي چې دا ناسمه خبره ده او د ټولو کورونو یو شان سروې شوي دي. تفصیل طارق اورګزیرا کوي.
د تخته اوسیدونکو او متاثره کس سید راهی وای په 2013 کال کې چې کله هلته پوځي عملیات پیل شول نو کله پرې خودلو او خوندي سیمې ته کډه کړه، خو چې بیا واپس راغلو نو کورې باد باران وهلی وو او د اوسېدو قابل نه و. ځایي اوسیدونکي زیاتوي اوس یې په سروې کې په دغه خبره نوم نه لیکل کېږي چې کورې د سوځېدو او یا په ګولو نه بلکې د قدرتي آفتونو له کبله زیانمن شوی دی.
ما درخواست وکړو تحصیلدار صاحب، ما ته ایکسپټ کړلو، سی ایل سی پی والا ته ما ورکړلو درخواست، ما ته خپل وکړلو چې هلته سروې نو تحصیلدار صاحب بشک مونږ ته سروې کوله، خو دروسته نه چا ورته وویل چې دا کور خو وران شوی نه دی، دا خو چا ویشتل نه، دا خو سوی نه دی. نو اصل کې هغه زمونږ کور چې کوم دی هغه د سیلې او د باران د وجې رویدل دی. نو زه وایم چې چا سوی زیدلی دی، چا لګیدلی دی، هغوی ته چې ورکړل ډیر خوشحال شوم. خو زه وایم چې چا کورونه د سیلې او د باران د وجې ړنګ شوی دی، دوی ته خپل حق ورکړی شي او دوی ته د کورونه جوړ کړی شي.
په منځني کورمه کې د نړېدلي کور په سر لا ځایي متاثرینو سره د مرستې لپاره سروې تر کال وړاندې شروع شوې ده. دا سروې تر کېدو وروسته حکومت ځایي متاثرینو ته پر مکمله توګه د ړنګو لپاره 1,00,000 او د لږ نقصان په بدل کې 1,08,000 روپۍ ورکوي. د حج خیلو انجینیر عبید چمکنی له حکومت غوښتنه وکړه چې په دغه سروې کې څوک دې هم له پامه ونه وستل شي.
په خپل تکلیف دا و چې متاثرین شو خپل ځای نه کورونا پرېږدلو بل ځای ته لړو، هغه دوباره راغلو دغه کورونا څو هغه شانډو هغه باد باران وولو هغه نه زلزله ور باندې راغلی، مطلب هغه شان شولو هغه د اوسېدنو قابل نه و. هغه د پاره د حکومت نه مطالبه ده چې هغوی د دې سروې وکړل شي، سروې د وکی هغوی ته د دې پراپر خاصې موازه ورکړي چې هغوی خپل زندگی سره مخکې صحیح ترکی سره روان کړي.
بل خو د مزني کورمې تحصیلدار بشیر احمد دغه خبره منلو ته تیار نه دی چې ګنی په سروې کې یوازې د هغو کسانو نمونه اچول کیږي کوم چې کورونا د جنگونو پر وخت په ګولو او یا د وسلوالو لخوا سوزول شوی دي.
دا بالکل هم څه ویلي دا غلطه خبره دي. ما مخکې تا ارزو کو چې مور کور باندې ودرېګو هغه کې کم ډیمیج دي، هغه باران غورځولې څه دي، هغه مو کور اخستی دی، مو سره انجینیر وي، ښه پوره ټیم وي، اټولی ګوري او یو سیستم ورته چلو کم نوی مخبل افسرانو نا ورکی دیاتا خلو وقتن فا وقتن
پا مدنی کورما کی زیادتره برخی لوسلوالو پاکی کرن شوی او حل تا که حکومت واک بحل شوی او ورتبه کور شوی خلق هم ورستن شوی دی. تاریک ورگزه مشال ریڈیو پیخور.
کډرانو دغه د پاکستان د کورونا چارو وزیر مملکت شریار افریدی وای حکومت اجمن دی چې له هیوادا نشي مواد ختم کړي او تعلیمی ادارو کې بعد نشو مخنیوي کوي. حکومت په دې لړکی د مندو پلرونو او استادانو نه هم د خپل ځمواري پوره کول غوښتنه کړي. خو سیلونکو وای حکومت دا ډول اجمنی وړاندې هم کړي بي خو په دې عمل نه کوي. تفصیل منور شاه وړاندې کوي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شهریار افریدی وای حکومت ژمن دی چې هیواد به په هر حال کې له نشئی موادو پاکوي. نوموړی پرون په اسلام آباد کې په تعلیمي ادارو کې د نشئی موادو د مخنیوي په اړه یو سیمینار ته وویل. په دې لړ کې له میندو پلرونو او استادانو هم غوښتنه کوي چې ځوانان له نشو منی کړي. بلخوا خبریال مدثر افریدی وای حکومت وړاندې هم دغه شان ژمنې کړي خو ډېرې کمې یې عملي کړي دي.
ماشومانو سره ما خبرې وکړې. زه به ماشومان ورته زه کوم چې شلو کالو نه کام کسان بیا دي سکولونو کې استادان نشته. ګورنمنټ سکولونو کې چې زه له کوتلو د نورو پرته سیمو خبرې ورته وکړم هغه وایي هغه له خوب نه ورځي. ځوانان دي علاقه کې هغه سره کښېني نو دوی به یو بل سره ډسکشن کوي. پام غلطې دپاره دا نشه کوي. هلته دا ډېر مشران وایي که نه چې یاره خدمت کار کړی ته الله ته هی کم کړي والله کیا کا کس نے کی طرح کون غریبی اور کس نے کی طرح کا زور نہیں اور کس نے کی طریقہ اور دیولا.
مدثر افریدی زیاتوی ک حکومت د تعلیمي ادارو د نیمګړتیاو پوره کولو ترڅنګ د نشئی موادو د سمګلینګ او خرڅلاو مخاوني سي نو په دې مسلو قابو موندل هیڅ ګران ندی. د نفسیاتو ماهر ډاکټر افتخار حسین شاه وای ځوانانو او په خاصه توګه د تعلیمي ادارو په زده کوونکو کې د 400 پوډرو نه زیاته آیس نومې نشه عام شوې ده. نوموړي وویل
او چې کم کسان چرس کل یا هیروئن کل هغه اوس آیس ایمس کی یو پکې دا ایکسی عمر وتی دا ټیبلټس دي چې هغه د انتمفټامین او د کیفین او د دې کمبینیشنز وی او د دې سره سره ډېر سیویر ذهني یعنی هغه سایکوټیک اپیسوډ یا سایکوسیز یا لیونتوب مرضونه مطلب دې چې په دې شکل کې راخکار راځي او راخکار شي وي دا چې د استعمالي تو خدا دا چې دا پرستورش پتیخي
ډاکټر افتخار حسین شاه زیاتوی چې په آیس نشه اخته کسانو کې بې ځایه ویره او په خلکو شک کول زیاتیږي خو بیا کم شي او سموده وروسته یې دماغي توازن خراب شي.
منو شاو چې تاسو رپورټ لاندې کوو. درنودونکو ډان رسمان لیکي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان حکم ورکړی دی چې په لږ تر لږه درې اقتصادي مرکزونو دی زر تر زره کار پیل شي او دا پروژې دی مکمل شي. د مقالې نورې برخې درته انیس اجمل وړاندې کوي.
ډان رسپانه لیکي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د جنوري پر 13مه په یوې غونډه کې تر چین پاکستان اقتصادي پروژې لاندې د راتلونکو سو کلونو لپاره سلورو مهمو ځایونو ته لومړیتوب ورکولو خبره کړې ده او امر یې کړی چې د روان کال د جون تر پای پورې دې پر لږ تر لږه دریو ځانګړو اقتصادي مرکزونو کار پیل شي. دا سلور ځانګړي اقتصادي مرکزونه به د خیبر پختونخوا پر شکه د سند صوبې په دابیجی د پنجاب په فیصل آباد او اسلام آباد کې جوړیږي. دا نوس پنلي کې غونډه ویل شوی چې د رشکه په اقتصادي مرکز په دوه یا دریو میاشتو کې دننه په کار پیلولو سره به روان کال تر جون پورې د تعمیراتي کارونو پیلولو تیاریاں مکمل شي. وزیر اعظم عمران خان دا هدایت هم ورکړی چې د اقتصادي مرکزونو د پرمختیا په برخه کې د چین سرمایه کارانو ته د پاکستان ټیکسونو پالیسۍ سہولتونو او د تجارتي وړاندیزونو په اړه د جزئیات ورکړل شي. دان وسپانلی کې وزیر اعظم غواړي چې تجارت اسانولو په برخه کې په سمدستي توګه اقدامات شو. دا خبره دی د چین تاجرانو سره هم شریک کړل شي. وزیر اعظم عمران خان د سرمایه کاری مشر ته امر کړی چې د سلور اقتصادي مرکزونو د زر تر زره پرمختیا لپاره دی له د سره جامع وړاندیزونه شریک کړي. په غونډه کې وزیر اعظم ته ویل شوی دی چې د کر کروندې په اړه نوې جوړه شوې ګډه کاري ډله به د فروری پر 15مه په بیجینګ کې له چارواکو سره وویني. دان وسپانلی کې داسې رپورټونه مخې ته راغلي دي چې د چین چارواکو د پاکستان په زراعت پوښتنې راپورته کړي دي او سیډونکو اندېښمن دي چې پر کر کرونده تکیه کوونکي هیواد ولې د فصلونو مستقله نظام او پیداوار نه لري. دان وسپانلې کې د پاکستان وزیر اعظم د سی پیک تجارتي مشاورتي شورا منصوري هم ورکړې ده چې پکې باید د تاجرانو اگزیکټیوز د اقتصادي ادارو مشران او د تاجرانو د خونو استازي شامل وي.
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو ته تاسو غوږی کډمن اوریدونکو وخت شبې ده د سحر لسنی بجې مجید بابر نبا د خبرونو لنډیز واره
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان وایي چې په صوبه کې به د تیلو او ګیس په مدن د سوبې په پرمختګ ملوي. د وزیر اعلی حسنه خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې محمود خان دا خبره تېرول د توانایي په اړه جوړه شوې د یوې غونډې د مشرۍ پر مهال کړې. د پښتون ژغورني غورځنګ وایي چې د یو کال تېرېدو باوجود د دوی غوښتنې نه دي حل شوې. تېرول د مشال لیډو سره په یو ځانګړې مرکه کې د غورځنګ مشر منظور پښتین وویل چې تر کومې د دوی غوښتنې پوره شوې نه وي خپل پوره منځ د جهل باندې جاري ساتي. تېره ورځ په اسلام آباد کې د خبریالانو اتحادیې د یو شخصي تلویزیون نه په جبري توګه د خبریالانو د نوکریو د ختمولو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې. د تېر کال راهیسې د پاکستان یو شمېر شخصي تلویزیونونه ګڼ شمېر خبریالان وستل شوي. ځواکونو د لسو کالو د بندیز نه پس د خیبر قبیلې د لید باړې د خبریالانو مرکز ځایي خبریالانو ته وسپارلو. یاد پریس کلب په سیمه کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو او نامنیو له کبله تړل شوی و او په کې سهارتي هلې ځلې نه کېدې. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله به نن له خپلو دوو مرستیالانو سره د ولسمشرۍ ټاکلو لپاره د کاندیدانو په توګه نوملیکنه وکړي. د انتخاباتو کمیشن یو کمیشنر ویان سید حفیظالله هاشمي پرون مشال لیډیو ته وویل چې تر دې دمه د کاندیدانو نوملیکنه ښه مخته تللې او په وروستیو ورځو هم دوی نوملیکنه ترسره کړې. امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ مکسیکو سره په کوله د دیوال جوړولو د یوې میاشتې نه د حکومتي چارو د بندیز ختمولو په بدل کې په عارضي توګه غیر قانوني تارکین وطن ته د ساتلو لپاره وړاندیز کړی. خو بل خوا ډیموکرات ګوند یو شمېر مشرانو د ولسمشر ټرمپ دا وړاندیز رد کړی دی. په مکسیکو کې د تیلو د یو پایپ لاین د چاودنې له وجې د وژل شوو کسانو شمېر 6 ته رسېدلی. دغه پېښه کې په لسګونه نور کسان ټپیان شوي هم وو. دا پېښه په هیدالګو صوبه کې د تېرې جمعې اور زمست شوی و. پرون پاکستان په لومړي ورځ یو ورځنۍ لوبه کې جنوبي افریقا ته په 2-0 مخه ورکړه.
مجید بابر چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کړو. درنو اوردونکو لژمن سره سم مزر ته په دې نمای کې دوه اونیزي خبرونه در خبرو. نو لومړی به رورولي خبرونه ته غوښ شو. د خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ بریوال کاکل جوړوي او په نننۍ خبرونه کې به تاسو واوري چې په جنوبي افریقا کې میشتو پښتانه ځوانان څومره مذهبي ازادي لري. نو راځي چې دې پروګرام ته په ګډه سره غوښ شو.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسه. د مشال رادیو په اونیزه خبرونه ورورولي کې مو زه بوريوال کاکړ هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په جنوبي افریقا کې پر مذهبي ازادي خبرې کوو. پر دې بحث کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حد حاصله ده. ځايي خلک دوی ته په کوم نظر ګوري. کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیر چلند یا امتیازي سلوک سوی او کنه. هلته پاتې روکړو کلونو کې شی او بدی خاطرې څه دي او دوی نړیوالو حالاتو ته په کتو سره د خپل وطن ولسته څه پیغام لري. د دې ټولو پښتنو ځوابونه په همدې خبرونه کې لټو. جنوبی افریقا یو له لویو افریقایي هیوادونو دی چې له نیمیبیا، بوتسوانا، زیمبابوې او موزمبیک سره پولې لري. په جنوبی افریقا کې دننه دوه خپلواک ریاستونه سوازیلند او لیسوتو هم شامل دي. د جنوبی افریقا له نورو اړخونو ساوت اټلانټیک سمندر او بیرای هند راچاپیر دي. جنوبی افریقا د آبادی له پلوه هم د افریقا او یورپ یو له تر ټولو لوی هیوادونو ده. په نړۍ کې د آبادی پر زیاتوالي نظر لرونکي ادارې ورلډ میټرز د معلوماتو لمخې دا وخت د جنوبی افریقا آبادی څه باندې 55 میلیونه ده. په جنوبی افریقا کې د نړۍ د زیاترو لویو مذهبونو پلویان ژوند کوي. د ګلوبل ریلیجیس فیوچر نومي ادارې د معلوماتو لمخې په جنوبی افریقا کې تر ټولو زیات منونکي د عیسوي مذهب دي. چې د هیواد د ټولي آبادی څخه باندې یو 80% جوړوي. یادی اداري لیکلي چې په جنوبی افریقا کې پر مذهب د باور نه لرونکو شمیر څه کم 15% دی. په نور مذهبونو کې بیا مسلمانان زیات دي چې د هیواد د آبادی 1.5% جوړیږي. د دې ترڅنګ هندوان، یهودان او بودایان هم پکې ژوند کوي. په جنوبی افریقا کې په میشتو مسلمانانو کې پښتانه هم په لوی شمیر آباد دي. وزیر خان مومند یو له هغو دی او له تیرو شاوخوا 10 کالو راهیسې هلته ژوند کوي. نوموړي وویل د جنوبی افریقا حکومت ورته په پوره توګه مذهبي ازادي ورکړې ده. وزیر خان مومند وویل هلته خو د اسلام تبلیغ کوونکي لا هم په آزاد خپل فعالیتونه کوي.
جمعاتونه شته، عرضی کې جمعات شته. د دوی چې کوم لیډرشپ دی نو مسلمانانو سره ډېر ښه تعلق دی. د جنوبی افریقې د لیډرشپ یا د خلکو ډېره ښه مینه ده ورسره. نو منځونه زموږ ته مکمل ازادي ده. په دې روژه کې تبلیغي جمعاتونه هم راځي، ښه آزاد ګرځي، څه مسله نشته دی.
له نوموړي مې وپوښتل چې کله هم د مذهب پر اساس ورسره امتیازي سلوک شوی او که نه. نو هغه وویل
نه نه، زه خو به ویم چې دا دغه لحاظ سره یو ډېر ښه خلک دي او ډېره ښه ازادي ده. هم د دې ملک مسلمان سره هم ښه تعلق دي او که په ورلډ وایډ وګورئ نو په هغې دنیایي لحاظ سم نور ښه تعلق دی مسلمان سره د دوی.
د وزیر خان مومند په وینا د جنوبی افریقا خلک په ځانګړې توګه سیاسي استازي د مسلمانانو مذهبي غونډو ته هم ورځي.
چې کله اوس داسې یو مذهبي سکالر را شي د دوی بیا خپل لکه زمونږ چې کومه دلته مین سیاسي پارټي د این سي کوم د منډیلا پارټي چې کومه ده نو دوی بیا کسان راځي هغوی هم اوري چې یاره دا څه وایي، اسلام څه شی دی. او یا به ورسره قرآن شریف هم په انګلیش کې وایي چې یاره دا څه وایي، اسلام چا ته څه وایي.
رئیس خان هم له 2001 کال راهیسې په جنوبی افریقا کې میشت دی او د هیواد په زیاتره برخو کې ګرځېدلی دی. نوموړی هلته د مذهبي ازادۍ په اړه وایي مسلمانان هلته په 3-4 دورو کې ورغلي دي او هیڅ ستونزه نه لري.
دلته الحمدلله په ساوت افریقا کې د مذهبي مکمل ازادي ده هر انسان ته. دلته مسلمانانو نه غیر دلته لوکل چې دي 15 قسم مختلف مسلمانان دي چې یو پکې کپ ملای ورته وي چې دا د ملیشیا نه ډېر مخکې راغلي. بیا پک انجن دي ډېر زیات لوکل، هغه انجن کې بیا میمنن دي، ګجراتی انجن، الحمدلله څو اردو سپیکنګ هم پکې دي، څو پښتانه چې کوم زاړه راغلي هم پکې دي. او الحمدلله دلته هر قسم مذهبي ازادي ده.
رئیس خان وویل په جنوبی افریقا کې د ټولو مذهبونو خلک د ورونو غوندې د امن په فضا کې ژوند کوي.
یو ادیره د مسلمان دا، یو د کریسچن دا، او یو د یهود دا. تو مقصد دې شی او الحمدلله دلته چرته اوسه پوری په دې 10 کال کې مونږ ته په مذهب باندې ډایرکټ اٹیک نه کوي.
د هم ویل چې ځای چارواکي لا د مسلمانانو په غونډو کې ګډون کوي.
13 کال یو اجتماع و دلته په پریتوریا کې، او په هغه کې الحمدلله چې کوم پولیس منسٹر هغه شرکت کړی او راغلی او باقاعده هغه پکې ناست او ډېر ښه خبرې کړې. ریلیشن شپ دلته چې دی د مسلمان او د غیر مسلم ډېر ښه دی.
رئیس خان وویل چې کله په نړۍ کې د مسلمانانو د وژنو کومه پیښه رامنځته سي نو آن تر دا چې یهودان لا هم د هغو پیښو د غندلو لپاره احتجاج کوي.
چونکې یهود هم بعضې وخت چې کله دلته کله په فلسطین یا د هغه پیښي نو دې ځای کې چې کوم یو ماینورټي کې ډېر لږ یهود دي هم بعض وخت روځي او د شاید پروتېست هم کوي او د هغو د هغو خلاف د خپل یهود چې کوم دي اسرائیلي د هغو خلاف سټېټمنټ هم ورکړي.
امین ایاز وای له تیرو شاوخوا 9 کالو راهیسې په جنوبی افریقا کې ژوند کوي او د هیواد په زیاترو برخو کې ګرځېدلی دی. نوموړي د خپلو مذهبي مراسمو په اړه وویل چې جمعتونه سته خو د مصروفیاتو له کبله خلک زیاتره وخت د جمعې لمانځه ته راغونډېږي.
مونځ اودس دغه وایي چې غونډو دا خلک په جمعې په ورځ راغونډېږي او چې څوک چې دا کړي واله د جومات ته نږدې وي نو هغه وله د کټۍ میلاویږي وله رامنډه کوي. اختر څه زموږ هسې ایونټ نه وي خو دغه هغوی چې بس ځینې سره بس ټلیفونونه باندې بارکې وکوو او دغه د لمانځه نه بعد داسې یو ګنټه نیمه چې دا کوم ملګري دا بس یو دېرې ته راغونډ شو بس هغه چې ځلو اوبه سم کړي.
امین ایاز ویل دوی په دې ډیر خوشاله دي چې په یو غیر مسلم هیواد کې مکمل مذهبي ازادي ورکړل شوې ده چې خپل عقیده وپالي.
مذهبی خودل تا خب پورا آزادی ده گیری دریزی رهبرا نیلسن منڈیلا گیری راوین سی کلیمه نه ده ویلی گیری نور یار شه وشه ده مسلمانی او زمانگ ده مسلمانان سرداغی ده رو خوبی
نموڑی ویل ځینی خلک هلته دا سیستا چی ده نور هیوادون خلک گرباندشنه لگیجی خود ده پوینا هلته چوک مذهب تا پا بد نظر نگوری
و سپور د سید مذهب سپکواله نه شوی او البته د دې شوی چې د عزیز ما دی او تدل تڅکی او نو د سید مذهب سپکواله هیڅ کله نه شوی البته موږ قدر کړی دی
نموړي ویل هلته تبلیغي جماعتونه ورځي او شپ آزاد توګه خپل هلې ځلې کوي
دلته سره پیښور پیدل جماعتونه راغلي هغه سره موږ پیدل وختونه دلته لګولي دي نو د هفتې د اتوار په ورځ موږ داسې د لوکل جوماتونه هم راځي د دوه ورځو نو هغه هفتې شپه او د اتوار ورځ تېره کړي نو هغه خواو شته چې کوم خلک مسلمانان دي چې د جومات ته نه شي راتللی نو هغې له به یې موږ ورشو
امین ایاز دا یو خوږې خاطرې په توګه وویل چې یو افریقایي مېرمنې دوی د اوداسه او لمانځه لپاره خپل کور ته بیولي وو
یو ځل زه تبلیغ جومات کې وم او پیدل روان وم او هغې ولم څه د روټۍ غم کولو او زه یو دو تبلیغیان بار ووتلو نو خدای شته دلته یو کس یو بوډۍ زنانه راووتله هغې موږ پسې واړه راولېږل ګینې موږ پسې مزل هم کړی وایي دلته راشه وایي تاسو چې هلته ورللو وایي اول خو دغه وکړي چې زما کور کې وایي ادې دا مونځ ته ټنډازه وایي دا عبادت ته وایي تاسو د ټنډازه والا خلک یست ټنډازه وایي دا زما د کور کې وکړي چې بیا هلته کور کې م وکړو چې هغې زمونږ کوم قدر وکړو که نه نو هغه اوس هم زمونږ هغه سترګو کې دي او دا یو سې عجیبه واقعه وه چې موږ ته هېڅ هم نه میلاوېدله او هغه ښځې موږ له هم ځیم چې هغه د چا څه کار پسې را ووتې وه کار یې م وکړو کور کې رالهځې هم راکړو هلته مونځ هم وکړي او درسونه هم لر راکړو
بلال خان بیا په 2001 کال کې جنوبي افریقا ته تللی او هلته آباد شوی و نوموړي وویل د مسلمان په حیث داسې احساس کوي چې پوره ازادي ورکړل شوې ده
ماشاءالله جمعتون هم شته او په ځینې ځای علاقو کې خو چې کم دی نو اذان هم په لاؤډ سپیکر باندې کېږي او بالکل په جمعتونو کې چې کم دی نو تراویم کېږي او 15 وخته مونځ او اودس هم کېږي
بلال خان د ځایي افریقایي وګړو او مسلمانانو ترمنځ د شو اړیکو بیانولو لپاره د دې هیواد د ستر مبارز نیلسن منډیلا یو کیسه وکړه
کم دکان په کرای مانی ولې زما لینډلارډ چې کم دی دکان مالک هغه ما ته ورځې دا کیسه وکړله چې زموږ په 1995 کې یو چرچو په یو ښار ایست لندن ورته وایي او هغې له وایي نیلسن منډیلا راغلی و نو وایي نیلسن منډیلا ما ته وویلي چې تاسو خلک سموسې پیژنئ وایي موږ ورته ویل چې نه سموسه نه پیژنو چې سموسه یو خوراک دی دا د انجینو خلکو او د مسلمانانو د غرې خوراک دی او دا ما له دوی ډېرې زیاتې جیل ته را وړي دي ما به خوړلې په جیل کې نو هغې هم لکه یو قسم له صفت او خیر د مسلمانانو وویلې
وزیر خان مومند وویل په کومه ټولنه کې چې برداشت نه وي هلته مسلې وي
ټوله مسله زمونږ ملک چې دا دار دی برداشت که نه دا بس مونږ په اسلام عمل نه کوو والله پاک وایي چې زه صبر والا سره یم نو که موږ خلکو کې صبر راغی زمونږ ملک خلکو کې راغی نو انشاءالله مونږ به ډېر کامیابه قوم یو
رئیس خان وویل که په خپل وطن کې وي او که په پردي وطن کې وي دا چې ژوند په کار دی چې د کورنۍ او کام لپاره د ویاړ وړ وي
خپل شناخت چې کوم دی مونږ پښتانه یو پاکستانی نه مسلمانان مونږ دا نه دی ویرول په کار مونږ چې څو خلک شاته پرېښي مونږ لا غنه دی ویرېدل په کار چې مونږ کوم پاندان نه کوم د ګراوند نه مونږ له داسې کردار په بار ملک کې په کار دی چې مونږ د خپل نوم د خپل قوم د خپل یو ښه عزت جوړ کړو یو ښه تاثر چې خلکو ته یې چې هغه ورته ښکاره کړو چې بل مونږ کوم قسم خلک دي
امین ایاز وویل په کار دی چې د نوري نړۍ غوندې په پښتنه ټولنه او وطن کې هم تر نور څه وړاندې د انسانیت قدر وسي
چې کوم ځای کې انسانان پاتې کېږي هلته خو جذبې لانجې وي خو داسې لانجې نه وي څنګه د وطن چې څنګه لانجې دلته داسې هغه شانې لانجې نه دي دلته د انسانانو ډېر خاطر کوي چې یاره دا انسان او که مونږ کې د انسان خاطر راغی که نه د اسلام هم دقه وایي او دقه زمونږ برې دي او دقه زمونږ کامیابي ده د غونډو د مسلمانانو چې مونږ د انسان قدر وو
بلال خان وویل په پښتنه ټولنه کې خلک له جذباتو ډیر کار اخلي کوم چې د پوینه تل د مشکلاتو او تاوتریخوالي سبب ګرځي
بزه به دا ورکوټه مثال دا ویم چې په لار رواني او څوک تاسو راوځيږي لکه د ساوت افریقا کې نو اده یو بل نه بخنه غواړي او سو یېره معافي غواړم کنه په غلطۍ کې ولګې دم نو که زمون وطن کې چې څوک په لار رواني یو بل څه په غلطۍ کې مولګي نو بس خبره ده چې او کې چې الک تړون دي تا تخکاری نه ته ګوري نه په لار رواني او رواني دا صبر خلکو کې نشته دي د صبر بزو یم چې خلک له صبر نه کار والی نو دا ډېره ښه خبره
دوی وویل په هر ټولنه کې ش او بد خلک وي خو په جنوبی افریقا کې دوی د خپل تیر کړي وخت د تجربې پر رڼا کې ویلای سي چې دوی هلته ډیر خوشاله او مطمئن دي د مشال رادیو د ورورولۍ خبرونه اوریدونکو د دې اونۍ خبرونه هم دومره وه بل اونۍ به د یو بل هیواد په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو تر هغه وخته بوریوال کاکړ ته اجازه ورکړي هر ځای چې یاست ژوندۍ خوندي او خوشاله اوسئ
قدرمن اردن کو لجمن سرسم وزرتا دوی مونی زخ پرونه د سولی پلور درخ پرو د خبرونه تاسو لپاره هر ونی بشیر غوخ جوړوي راځي چې د نننې سولی پلور خبرونه ته په ګډه سره غوښ شو
د سولی پرلور
په دې ورستیو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مذاکراتو پیلولو هڅې زیاتې شوې دي د سولې لپاره د امریکې بهرنو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد لږ تر لږه دوه ځل د طالبانو سره په متحده عرب اماراتو کې ولیدل که څه هم طالبان تر اوسه پورې افغان حکومت سره مذاکراتو کولو ته نه دی رضا شوي میرمن وایي خبرې چې هر کله کیږي باید د ښځو حقونه پکې تر پښو لاندې نه شي نن د سولې پر لور خپرونه کې پر همدې موضوع بحث لرو زه بشیر غواخم هرکلی مو کوم اوریدونکو د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په 2010 کال کې د وسلوالو مخالفینو سره د خبرو لپاره د سولې عالی شورا جوړ کړه د شورا کې 12 میرمنې هم شته خو ډېر غړي سړي دي هر کله چې د سولې په اړه مذاکرات کیږي نو د بشري حقونو لپاره کارکوونکي دا اندېښنه خامخا تکراروي چې کېدای شي په سیاسي بهیر د سخت دریځو د ګډولو لپاره حکومت د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي
د سولې پر لور
ټول تخپل فلاو غړی چې نور ور باندې
د سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور
له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو قهرمانه کاکړ یو محل د افغانستان د سولې عالی شورا غړی و اوس د سولې او ګډون لپاره د ښځو ټولنې مشري کوي نوموړی وایي افغانستان دننه د میرمنو سره د سولې په خبرو کې مشوره کیږي خو په مهمو مذاکراتو کې میرمنې نه وي
دا قانون اساسي څخه چاته داسې ډېر قوانین او طرحې دي ستراتیجیان دي چې راسن د ښځو د حقونو دفاع کوي او د هغوی د خوندیتوب لپاره وظیفه دي بعضې قوانین لکه د ښځو په خلاف د تاوتریخوالي قانون چې دی چې تر اوسه په پارلمان د پارلمان لخوا څخه رسمي بڼه هم نه لري او په اوسني سیستم کې هم ډېر بعضې سخت دریځه خلک شته چې د دې مخالفت کوي نو د طالبانو بېرته و سیستم ته داخلېدو سره داسې پرمختګونه شاید د دې داسې پرمختګو لپاره خطر شاید نور هم زیات شي او باندې خاطر خدا ډیر مهمه ده چې طالبان سره باید راسن د شته پر حقونو خبرې وکړي وطن زما زړګی دې زما سترګې یو بل بس غړي یو په یو بل کې نکوه کې یو راځي
زه بشیر گواخیم او تاسې له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. که څه هم افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او دغه فعاله میرمنې بیبی ګل رولا غنی ډاډ ورکړی چې د تیرو کلونو په لاسته راوړنو به معامله نه کیږي، خو بیا هم ځینې میرمنې په دې لړکې اندېښنې لري. ولسمشر غنی د 2013 کال په نومبر کې د سولې مشورتي بورډ اعلان کړ چې پکې ښځې شاملې دي. د سولې او ښځو لپاره کار کوونکي پلوشه حسن وایي دا هیله پیدا شوې چې اوس طالبان هم خپل دریز بدل کړی وي او د ښځو پر تعلیم او بهر کار به اعتراض نه لري.
زه فکر کوم چې د طالبانو مفرد هم ډېر تغییر کړی دی. د پخانه مثلا ځینې بیانونه چې ورکړي دي چې مثلا تعلیم د ښځو یا دا مسایل هغوی منلي دي، دوم د هغه شرایط چې دوی ایښي دي د سولې لپاره په یوه کې د ښځو باندې پابندي د شرایطو جز نه ده تر اوسه پورې. دغه خپله دا معنا ورکوي چې د هغوی په دریځ کې هم تغییر راغلی دی. هغوی دنیا ولیدله، هغوی کم تر کم پاکستان ولیدل چېرته چې ښځه یو صدراعظم پاتې شوې ده، هغه د دوی حامیانه ښځه وه. نو فکر کوم د دوی په دریځ کې کافي تغییر راغلی. اندېښنه د پارلمنت آماده مبارزې ته وي څه کوم خپل حق لاسته راوړه چاته نه ورکېږي، حق اخیستل کېږي او موږ دې اخیستلو ته تیار یو.
اوریدونکو، افغان حکومت له تیرو 15 کلونو کوشش کوي چې د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو له لارې روغه جوړه وکړي. طالبانو افغانستان کې له 1996 څخه تر 2001 کال پورې د خپل حکومت په مهال د ښځو په تعلیم او کار بندیز لګولی و. ښځې آن د خپل کور د نارینه بغیر له کوره نه شوې وتلی. خو د جنوري په اتمه د طالبانو د قطر دفتر یو چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې که طالبان د مذاکراتو له لارې د حکومت برخه شي، نو د ښځو حقونه به د اسلامي اصولو تر مخې په پام کې ونیسي او اجازه به ورکړي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر گواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري او زمو کوربه بشیر گواخیم. د جنوري له 8 تر 10 پورې د هند په سر ښار دلی کې د ریزنا ډایلاګ په نامه هغه نړیواله غونډه وشوه چې د سیمې د امنیت، سوداګرۍ، سیاست او سولې په اړه پکې خبرې وشوې. دا کانفرنس د هند د بهرنیو چارو وزارت په مرسته د ابزرور ریسرچ فاونډیشن لخوا پر لار اچول شوی و چې پکې د ځینو هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو، نورو چارواکو، علمي شخصیتونو، خبریالانو او د مدني ټولنو فعالانو برخه واخیسته. په دې کانفرنس کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم ګډون کړی و او د طالبانو سره د سولې په اړه خبرې وکړې. نوموړي د یوې پوښتنې په ځواب کې زیاته کړه چې په دې بهیر کې باید د ښځو حقونه ونه تړل شي، خو وی ویل چې کېدای شي میرمنې د مذاکراتو تر میزه ونه رسیږي. دې غونډې ته د ریزنا ډایلاګ د آسیا څانګې و څېړونکي او مدني فعاله مریم وردګ هم ورغلې وه. نوموړي سره مرکه کې مې په اول سر کې وپوښتل چې د پخواني ولسمشر کرزی پر کړو خبرو څه تبصره لري.
پخواني رئیس جمهور کرزی دلته په دوه پینل ډسکشنز کې راغلي او په دوه پینل ډسکشنز باندې فوکس افغانستان دی. یو چې اوکې دلته پوښتنه وکړه کې چې د ښځې نقش په سوله کې به څه شی وي. کرزی وي په سوله دغه پروسه کې نقش نه لري. سوله کې راشي بیا به ښځې نقش ولري. د خبره منطق هم لري، مګر خپله لکه خاشمه دغه خبره نه د دې خاطره کې دومره کار ټوله دنیا کړې ده که د افغانستان ښځې ته لږ مختاک شي
او دا یو خبره لکه موږ شاته یو ډېر څه پیغام کې طالبان هیڅ پوهه څه سره د سولر راوبت کې نه غږی نه دا خبره باندې پیغام دی د اول خبر د طالبان خبره تر اوسه ما خبره ده مګر دا څه چې د موږ تاو کو نه وکړي
فکر کوی چې د خزې نقش باید څه رقم وي څه باید وشي
زه فکر نه کوم کې څه باید په میز کې راشي کینی زه په دغه باندې پوهېږم که د طالبان هم دا خبره به موږ نه مني مګر د ښځې غږ د ښځې پیغام هم پکار دی او هماغه مخته کې ښځې کړي دي هغه باید
خدا د ولسمشر حامد کرزی خو پخوانی ولسمشر دی پخوانی رئیس جمهور دی او خو وسنی ولسمشر چې کوم دی اشرف غنی هغه ویلی دی چې موږ د طالبانو سره خبرې کامیابیږي یا مذاکرات شروع کیږي نو په دې باندې موږ څه کمپرومایز نه کوو څه جوړ جاړی نه کوو
فکر کوم کمپرومایز شاید وشی زه فکر کنم که در سیاسی خبره ده او رو وقت که راشی به کتروس همون کم عملی کار ندیلی بلایده اون خبریم که فریدلی طول سیاسی خبری ده و رئیس جمهورم تروس کم خبلا ده افغانان سر خصوصا ده افغانان خز سر کم خبری شروع کری میدی یا ایده نه که مشوره هم نده غسله که چه شای غاره چه شای نواره که در خبر متعملی شی یا نشی به سول مشورتی بورد دوی خزه لاری مگر در خود دوی خزه خود سول های تدلی دی به سول خزه سر غیگی دلی دی معلومات های خزه نتر خمسول کری دی در رئیس های تلسی دلی دی نه در عادی آم خالق تلسی دلی دی نه تنها دوی خزه که سمبولیک عمل تنها سید امانه نداری که دی خد خبره یا دی خد پیغام طالبان ترسی یا دنیا تا از فکر نمیستم که در نتیجه باور که در اول کوشش ری دی مذاکراتو در آخر کوشش پم نوی
میکه انو تاسو چه وای چه چه باید وشی لکه در کم زن شروع شی
در فکر کمه که اول خب باید دی آم خالق نباید شروع شی دی آم خالق نباید خبر شروع شی دی دوانان نه دی خد نه باید پخته نوشی که خود سول پیگه چه شده تاس خود کم مشوهه لره کم نتیجه بانه کم نتیجه تا دی رسی که دی ده پارا خلق حکومت ما انتخاب کرده و حکومت باید به خلق سره مشوره وکی مخص دانه که در مذاکرات مخمله شده
دستولی پرلود
هم دې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم خوشاله اوسئ.